امریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو او محترم اوریدونکو بیا هم سړی مشي وخت په واشنگتن کې د غرمې 12 نیمې او په افغانستان کې د شپې 9 بجې شولې. دا د امریکا غږ آشنا رادیو دویمه نیم ساعته خبری خبرونه پیل شو. په اول سر کې د مهمه خبرونو غټ ټکی اوري.
د افغانستان د ملي امنیت د شورا رئیس حنیف اتمر استعفا وکړه. په جلال آباد کې د انتخاباتو د کمیسیون د ودانۍ مخې ته د بم په چاودنه کې 2 کسان مړه شوي دي او د چین د یو تفریحي مرکز په هوټل کې د اور د لګیدو له امله 19 کسان مړه شوي دي.
درنونکو د روان خبرونې د راپورونو په برخه کې به واورئ چې په کابل کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دفتر دروازه نن بیرته پرانستل شوه.
نن زموږ همکاران خپل کارونه تر ګرځېدلې دي او په دغه تیرو 12 ورځو کې زموږ کارونه له خنډ او ستونزو مشکل سره مخامخ وو.
د کابل بانک د بنسټ ایښودونکي شیرخان فرنود د کورنۍ غړي وایي چې دوی باید دغه قضیه چې د خپلوان پکې په زندان کې مړ شوی دی وڅېړل شي.
خواهان تحقیق هستیم.
پرې اول د افغانستان سیمي او نړۍ تر دې ما مهم خبرونه د سید سلیمان شاه نوري.
السلام علیکم. د افغانستان د ملي امنیت د شورا رئیس محمد حنیف اتمر استعفا کړی ده. جمهور رئیس اشرف غنی استعفا قبول کړی او د هغه په ځای په واشنگتن کې د افغانستان سفیر محب الله ټاکلی دی. په کابل کې زموږ خبریال اکرام شینواری وایي چې دغه شورا ایوان قادر شاه له امریکا غږ سره په تلیفوني تماس کې د اتمر د استعفا خبر تصدیق کړ. اتمر چې د پخواني جمهور رئیس اشرف غنی په استازیتوب د متحده ایالاتو د حکومت سره لسکلن امنیتي تړون لاسلیک کړو. د جمهور رئیس حامد کرزي په حکومت کې د معرف او کورنیو چارو د وزیر په توګه دنده سرته رسولې وه او څو کاله له خارجي خیریه مؤسسات سره هم کار کړی و. اتمر د نیویارک پوهنتون کې زده کړې کړې دي او د امنیت په برخه کې پخه تجربه لري. د ننګرهار د انتخاباتو د کمیسیون مخ ته د بم چاودنه شوې ده. دغه چاودنه نن د شنبې په ورځ په منځمه ناحیه کې شاوخوا 12 بجې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د سیمه ییز دفتر مخ ته شوې. د ننګرهار د عامې روغتیا د رئیس ډاکټر نجیب الله کاموال په وینا دوه مړي او څلور ټپیان روغتون ته وړل شوي دي. دوه کسان حالت ښه نه دی. په جلال آباد کې زموږ خبریال ذبیح الله غازی په خپل رپورټ کې وایي چاودنه په داسې حال کې وشوه چې د انتخاباتو د کمیسیون د دفتر مخې ته د ولسي جرګې د یو پخواني کاندید جاوید زمان طرفدارانو احتجاجي غونډه کوله. هغوی دا غوښتنه کوله چې نن دې بیرته په لیست کې شامل شي. د نړۍ او افغانستان خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نه اوري. د کابل بانک د پخواني مشر او پانګوال شیرخان فرنود کورنۍ له حکومت نه د نوموړي د مړینې د علت معلومولو په خاطر د تحقیقات غوښتنه کړې. 50 کلن فرنود چې وخت په سرای شهزاده او مسکو کې صرافي کوله د طالبانو د حکومت د زوال په تعقیب له روسیې نه راغی او د کابل بانک د بنیاد ډبره کېښودله. هغه د بګرام په نظامي محبس کې بندي وو او د افغانستان د دفاع د وزارت د یو مطبوعاتي بیان له مخې د جمعې په سهار په محبس کې د سکتې په وجه د زړه د سکتې په وجه یو ناڅاپه سا ورکړه. کله چې په 1.5 نه هتی المریس کال کې کابل بانک د سقوط او افلاس سره مخ شو نو تحقیقاتي کمیسیون چې د پخواني جمهور رئیس حامد کرزي په امر تشکیل شو شیرخان فرنودی د کابل بانک نه د 350 میلیون ډالر په غایبولو تورن کو او یو جنایي محکمې د 15 کالو په حبس باندې محکوم کو. د افغانستان د چارو کارپو او په واشنگتن کې ته پاکستان پخوانی سفیر حسین حقانی وایي که څه هم چې له طالبان سره به مذاکرات مشکل وي خو په اوسنیو شرایطو کې د متحده ایالاتو لپاره یوازینۍ لاره دا ده چې د افغانستان د جنګ د ختمولو لپاره د طالبانو سره مذاکرات جاري وساتي. حسین حقانی چې دا وخت د واشنگتن د هوټسن په مؤسسه کې د آسیا او جنوبي ختیځ آسیا د چارو مسؤل دی یو مطبوعاتي کانفرنس ته په دې اړه وویل.
Now one understands the demands of domestic politics in the United States. It was domestic politics.
هر څوک د متحده ایالاتو د خارجي سیاست په داخلي ضرورتونو باندې آگاه دي. جمهور رئیس اوباما د همدغه ضرورت لمخې په 2014 میلادي کال کې افغانستان نه د امریکا د محاربوي قطعاتو راوستو پریکړه وکړه، خو د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ رویش بدل دی. که څه هم چې هغه اسکر زیات کړی دي، خو په عین وخت په مستقیمه توګه د لومړي ځل لپاره له طالبانو سره د سولې خبرې هم کړې دي. حقانی وایي که متحده ایالات د طالبانو سره خبرې ونه کړي، شاید چې ایران او روسیه یې په افغانستان کې ځای ونیسي. ماهران وایي و نوې جنگي الوتکه چې ایران په داخل کې جوړه کړې ده، کټ مټ د هغې F-15 ډول امریکایي الوتکې په شکل ده چې دا وخت د تربیوي مقاصد لپاره ورنه استفاده کیږي. د ایران دولتي تلویزیون الوتکه په داسې حال کې وښودله چې جمهور اساساً روحاني په کاکپټ کې ناست و. د خبریالې کارلا باب د رپورټ خلاصه اشوق الله رحیمزی تاسو ته لولي.
ایران د همدې ونې په سر کې یوه جنگي جیټ الوتکه وښودله او ادعا یې وکړله چې کټ مټ د امریکا د جنگي الوتکو په شان ده، خو غربي هیوادونه د ایران په دې ادعا ملنډې وهلي دي. وایي نه یوازې دا چې دا الوتکه په جنگ کې ډیره مؤثره نه ده، بلکې د جنگي وسلې په توګه ترې کار هم نشي اخیستل کېدی. ایران ویلي چې دا الوتکه دننه په ایران کې جوړه شوې ده او پر پرمختللو وسایلو سنباله ده. د منځني ختیځ یو تن کارپو مایکل پریګنټ وایي شاوخوا 40 کاله به کېږي چې امریکا د دې الوتکې نه کار نه دی اخیستی. اشوق الله رحیمزوی، امریکا غږ، واشنگټن.
دا واشنگټن دی. د چین د یو تفریحي مرکز په هوټل کې د اور د لګېدو له امله 19 کسان مړه شوي دي چې اکثره سیلانیان وو. د امریکا غږ د خبریالې د رپورټ خلاصه اشوق الله رحیمزی تاسو لولي.
اور د هارت سپرینګ هوټل په څلورم پوړ کې د شپې په شاوخوا 4:30 بجو ولګېد، خو اور وژونکو د سهار په 2 بجو قابو کړ. اور وژونکو د 1400 کسانو مړي دننه په هوټل کې پیدا کړي دي، خو 3 تنه نور بیا په روغتون کې مړه شول. د حکومت د وروژنې ریاست مطبوعاتو ته ویلي دي چې په پیښه کې 13 کسان زخمي شوي او 70 تنه ژوندي ژغورل شوي دي. د سنهوا خبر ایجنس ویلي دي چې د پیښې په هکله تحقیقات روان دي چې معلومه کې اور څنګه بل شو. اشوق الله رحیمزوی، امریکا غږ، واشنگټن.
زمون غږ د واشنگټن نوري. د امریکا د فدرالي حکومت مامورانو وایي چې د لین په نوم د سمندري طوفان له امله د هوایي ایالت په ساحلي برخو کې د سیلابونو د راوتو خطر زیات شوی او له خلکو نه غوښتل شوي دي چې په خوندي ځایونو کې د ځان د ژغورلو په خاطر باندې پناه واخلي. دا د متحده ایالاتو د عاجلو مرستو د انسجام د فدرالي ادارې فیما د یو مسؤل غږ دی چې په تلیفون باندې د ایپی خبري اژانس سره غږېده او د طوفان په باب معلومات ورکول. هغه وویل که څه هم چې د طوفان قوت اوس کم شوی، خو کېدای شي چې په پراخه کچه تباهي رامنځته کړي. په هوایي کې د سختو بارانونو اټکل شوی او په ځینو ځایونو کې د ځمکې د ښویېدو خطر پیدا شوی. د دغه سمندري طوفان سره فی ساعت 150 کیلومتر په سرعت جاکړ ملګری او په 13 ساعتونو کې 3 فوټه باران په هوایي کې شوی دی. د آسیان د سازمان غړو هیوادونو په اندونیزیا کې بار بار د ځنګلي اورونو د لګېدو له امله د چاپیریال د خرابېدو په اړه ژوره اندېښنه ښکاره کړې ده. د اندونیزیا په پایتخت جاګارتا په شمول د اندونیزیا زیاتره ښارونه د ځنګلي اورونو د لګېدو وروسته په د لوګو په لخړو کې ګیر شوي دي. سبا د یکشنبې په ورځ په متحده ایالاتو کې د مساوي حقوقو په ارتباط د امریکا په اساسي قانون کې د 19 تعدیل له مخې ښځو ته په انتخاباتو کې د ګډون ورکولو د حق 90مه کلیزه لمانځل کیږي. دا د دې ساعت خبرونه.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون، ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
محترم اوریدونکو، خبرونه مو واوریدل. اوس راځو د خبرونې لومړی راپور ته. په خوست کې د کرکټ ځنې لوبغاړي وایي چې اوس تر ډیره بریده له افغاني تولید شویو بیټونو څخه ګټه اخلي. په دغه ولایت کې د کرکټ بیټونو د تولید کارخانه چې په دې وروستیو کې فعاله شوې ده، د افغانستان ګڼ شمېر ښارونو ته خپل تولیدات ورکوي. د آشنا رادیو د خبریال ابراهیم رحیمی رپورټ به لږ وروسته تاسو ته وړاندې کړو. او اوس بل رپورت راخلو. د استرالیا نوی صدر اعظم سکاټ موریسن ژمنه کوي د خپل سلف ملک کولم تورنډول نو وروسته به چې په ګوندي رقابت کې له قدرت نه استقلال شوی د خلکو پر زخمونو باندې مرهم کیږدي. موریسن په ګوندي انتخاباتو کې د کورنیو چارو پخوانی وزیر پیټر ډوټن ته په کم اکثریت یعنی د څلوېښتو رایو په مقابل کې په 45 رایو ماته ورکړه. دا هم د خبریال فیل مورسل رپورټ دی چې وروسته به تاسو ته خپور شي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون چارواکي وایي له شاوخوا دوه اونۍ وروسته د دغه کمیسیون دروازه نن بیرته پرانیستل شوه. یو شمېر کاندیدانو چې نومونه یې د وروستي لیست نه ایستل شوي د اعتراض په توګه یې د انتخاباتو د کمیسیون مخې ته خیمې وهلې وې او دروازه یې تړلې وه. نور تفصیل کابل څخه د امریکا غږ آشنا راډیو د خبریالې لمنیازۍ په راپورټ کې واورئ.
کابل کې د شنبه په ورځ د ټاکنو خپلواک کمیسیون دفتر له 14 ورځو وروسته بیرته پرانیستل شو. د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ویان مرستیال طبي سادات امریکا غږ آشنا ته وویل د دغه کمیسیون همکاران نن دفتر ته راغلي او خپل کار یې پیل کړی دی.
د امنیتي ځواکونو د ټاکنو خپلواک کمیسیون د مرکزي دفتر د دروازو څخه د معترضینو هغه څادرونه او خیمې ورټولې کړلې. نن زموږ همکاران خپلو کارونو ته راګرځېدلي دي او په دغه تېرو 12 ورځو کې زموږ کارونه له خنډ او ستونزو مشکل سره مخامخ وو.
د روان کال د زمري میاشتې په 22 نیټه د افغانستان د ولسی جرګې غړي مولوي ترخیل محمدي لسګونه پلویانو د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون له خوا د ولسی جرګې د نوماندانو له وروستي لیست څخه د ښاغلي محمدي د نوم د لرې کولو په غبرګون د ټاکنو کمیسیون مخې ته د پرلت خیمه ودروله او د دغه کمیسیون دروازې یې وتړلې. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي که څه هم په دې موده کې چې د ټاکنو د کمیسیون دروازې بندې وې د هغوی کارونه له خنډ او ځنډ سره مخ شوي دي خو ټاکنې به په خپل اصلي نیټه ترسره کیږي او کارونو ته به چټکتیا ورکړي. د کمیسیون د کارکوونکو شمیر به زیات شي او همدارنګه د رخصتۍ په ورځو کې به هم کارونه مخته ځي. خو له ټاکنو څخه د نظارت یو شمیر بنسټونه په دې باور دي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون چې په کارونو کې خنډ او ځنډ منځته راغلی دی باید د سرعت تر څنګ له غور او دقت څخه کار واخلي. له رړو او عادلانه ټاکنو څخه د سار بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید وویل
اوس چې کمیسیون خپله دروازې بیرته پرانیستې دي دا به د دې کارونو په کیفیت باندې خپل اغېز ولري ځکه چې کمیسیون اوس سرعت ته ډېره ترجیح ورکوي نسبت دقت ته. که چېرته دوی سرعت په کار ونه چوي طبیعتا چې دوی به بیا نه توانېږي چې لازم او هغه مهم چمتووالی د ټاکنو ورځ لپاره ترتیب کړي نو خامخا موږ د کارونو د کیفیت له امله به متاثره شو.
د کابل سربیره پاتو نورو ولایتونو ننګرهار بدخشان کونړ تخار بغلان کندوز لوګر او پکتیا کې هم د حذف شوو نوماندانو پلویانو د ټاکنو کمیسیون سیمه ییز دفترونه تړلي وو. کمیسیون زیاتوي چې په لوګر او کندوز ولایتونو کې هم د ټاکنو کمیسیون دفترونه بیرته پرانیستل شوي خو په شپږو نورو ولایتونو کې د دغه کمیسیون دفترونه لا هم تړلي دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 FM 3.15.
محترم اوریدونکو لکه څنګه چې په خبرونو کې مو اوریدل د افغانستان د امنیت شورا رئیس ښاغلي محمد حنیف اتمر له خپل مقام څخه استعفا کړې ده. دا چې د استعفا علت یې څه دی له خپل همکار ممتاز بهیر څخه به واورو چې مونږ ته وایي. بلې بهیر صاحب زموږ خبرې اورئ.
او مننه له تاسو نه او اوریدونکو تاسو سلامونه وایم.
لکه
څنګه تاسو یادونه وکړه د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر خپل استعفا ولسمشر غنی ته وړاندې کړې ده. وروستي جزئیات په دې اړه دي چې ولسمشر محمد اشرف غنی د ښاغلي اتمر استعفا منلې ده او پر ځای د په واشنگتن کې د افغانستان سفیر حمدالله محب ټاکل شوی دی. د افغانستان د جمهور ریاست ویاند هارون چخانسوري په خپل ټویټر پاڼه کې ویلي چې ښاغلي غنی نن د شنبه په ورځ د ملي امنیت شورا د سلاکار محمد حنیف اتمر استعفا منظوره کړې ده او په واشنگتن کې د افغانستان سفیر حمدالله محب یې د هغه پر ځای ټاکلی دی. د افغانستان د ملي امنیت شورا امریکا غږ ته تایید کړی چې د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر په یو لیک کې شاوخوا یوه میاشت مخکې خپل استعفا پانه وړاندې کړې و دغه ته د افغانستان ولسمشر ته
bale
چې په دغه استعفا لیک کې راغلي چې ښاغلی اتمر په ورستیو میاشتو کې د سولې او امنیت د ټینګښت ټاکنې او سیاسي مدیریت دغه راز د ملي یووالي او اجماع رامنځته کولو په برخه کې د ښې حکومتوالۍ او د سیمه ییزې او نړیوالې کچې اړیکو د ټینګولو په برخه کې د افغانستان د دولت د رهبرۍ له سیاستونو او کړنلارو سره جدي اختلافات درلودل. نو هغه په دغه استقبال لیک کې ویلي دي چې د دغه مسلو پر سر د دولت له رهبرۍ سره توافق نه دی رسیدلی، نو ځکه یې له خپلې دندې څخه استعفا ورکړې ده.
بله بله، کور دې ودان، ژوندی اوسئ. مننه.
د امریکا جغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اوریدلې مه هیروئ.
اوس راځو بل رپورټ ته. د کابل بانک د بنسټي ښودونکي شیرخان فرنود د کورنۍ غړي وایي چې عدلي تیب راپور ته په تمه دي. فرنود پرون سهار د بګرام په زندان کې وفات شو. هغه په کابل بانک کې د مالي فساد له امله پر زندان محکوم شوی و. رحیم ګل څاروان پرې رپورټ راکوي.
دا د شیرخان فرنود په کور کې د هغه لپاره د دعا مراسم دي. شیرخان فرنود چې تیر ورځ سهار 9 بجې د باګرام په زندان کې د زړه د حملې له امله سا ورکړه، د کابل بانک له اصلي پانګوالو. د شیرخان فرنود کورنۍ د هغه د مړینې په تړاو پلټنه غواړي.
خواهان تحقیق هستیم.
د پلټنې غوښتونکیو قضیه باید روښانه شي. موږ د عدلي طب د معایناتو پایلو ته منتظر یو. د معایناتو په ترلاسه کولو سره به قضیې له خلکو سره شریکې شي.
د کابل بانک د فساد قضیه په 2010 کال کې را رسوا شوه. یو ځل محکمې شیرخان فرنود په 15 کاله باندې محکوم کړی و، خو دوهم ځل محکمه د ولسمشر غنی په فرمان په 2014 کال کې له سره پرانستل شوه. شیرخان فرنود په 10 کاله زندان محکوم شو. تر څنګ 230 میلیونه ډالر د غلا او 96 میلیونه ډالر د ټیکټانی سره په ټوله کې په 340 میلیونه ډالرو ورکړې محکوم کړی شو. لوی څارنوالی وایي چې په دې قضیه کې قانوني چلند شوی او د فرنود په نشتون کې به هم قانوني چلند وشي.
لوی څارنوالی افغانستان تمام اجراءات لازم،
لوی څارنوالی ټول اجراءات د قانون په اساس او اجرا کړی دي. د دې شخص په اړه هغه څه چې قانون صراحت ولري، لوی څارنوالی به له هیڅ ډول اجراءاتو نه دریغونه کړي.
اقتصادي کارپو ازرق شافیزی بیا وایي چې د هغه زیاتره شتمنۍ اخیستل شوې ده.
د شیرخان هغه شتمنۍ چې په دوبۍ کې وي، د ویلاګان یو داشان کسان په ډیر ارزان بیا خرڅ شو، اما په هر صورت هغه پیسې محاصلې بیا کابل بانک تصفیه لخوا دولت ته تحویل شو. او نور هغه مشخص د دې کوم شتمنۍ چې وو هغه هم دولت لخوا ونیول شو.
خصوصي سکتور د شیرخان فرنود مړینه د دې سکتور لپاره ځای بوري او نوموړی د خصوصي بانکداري مؤسس کړي. فرنود په 2004 کال کې کابل بانک تاسیس کړی و.
د حکومت دغه شانت برخورد په مجموع کې د سرمایدارانو سره چې دوی د پنجرو شاته سرمایدار کې نه وي او په اسمي شکل دوی ته وایي چې تاسو دونه پیسې باقی شولې او د دې باقی د وصولولو او د دې د پرلارې چارې نه برابرې، د هم د اتاق تجارت او د سکتور خصوصي د نظر نه دغه برخورد صحیح برخورد نه دی. نه تنها د شیرخان سره بلکې نور سرمایداران چې د اوس په پلچرخي کې دي یا په نورو مبسونو کې دي.
د افغانستان بانک او کابل بانک د تصفیه مدیریت ته هڅه وکړه چې د شیرخان فرنود ستنیدلو پیسو شمیره معلومه کړو، خو ونتوانیدو. د کابل بانک په قضیه کې شاوخوا 350 میلیونه ډالر په سهم لرونکي دي چې بیرته دغه بانک ته ورکړ شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
په افغانستان کې د څلورو لسیزو راپدیو خوا بې ثباتۍ او ناامني ده. وسلوالو طالبانو خپل بریدونو ته زور ورکړی دی او پر ډیورند کرښه امن تګ راتګ لري. دلته په واشنگټن کې څیړونکو د دوه اندېښنو په بیانولو سره د افغانستان پر حالاتو بحث کړی دی چې تفصیل یې په دې رپورټ کې در اورو.
د بحث محوري ټکی دا و چې که طالبان سوله وکړي نو د بهرنۍ عسکرو په خاصه توګه د امریکایي قواوو د وتلو سره به د ناامنه افغانستان عاقبت څنګه شي.
Many people talk about the US nation building effort in Afghanistan.
اکثر خلک د هیواد جوړولو خبره کوي، خو زه شاهد یم چې امریکا په لومړي سر کې د افغانستان د بیا جوړولو اراده نه لرله. هغه وخت د بوش حکومت چې د بیا جوړونې سره مخالف و چې د افغانستان لپاره ځانګړې شوې بودیجه یوازې $1 میلیون وه. په عین وخت کې موږ د طالبانو د تهدید سره مخامخ وو او دا تشویش هم و چې په افغانستان کې به نور څه پیښیږي او د ټولو خبرو دپاره باید $1 میلیون مصرف شوی چې نتیجه یې ورنه کړه.
خو ډیوډ د دې پوښتنې ځواب هم درلودو چې ولې امریکا په افغانستان کې بری ته ونه رسیده.
ځکه چې موږ په افغانستان کې ډیر کارونه خراب کړل، خو ولې باید پکې پاتې وای؟ ځکه چې خطر جدي و او په نړیوال تجارتي مرکز حمله شوې وي او نور داسې تهدیدونه موجود و چې د افغانستان پیښیدلی شوای.
په دې بحث کې په کاناډا او فرانسې کې د افغانستان پخوانی سفیر عمر سمت د افغانستان دننه د مختلفو هغو ډلو اختلافات د یوې ستونزې په توګه مطرح کړل چې په واحد رهبرۍ یوې جوړې ته نه رسیدل.
دا چې امریکا ولې افغانستان ته لاړه اصلا تروریزم د دې سبب و، خو چې اوس تیرو اوولسو کلونو مودې ته ګورو او وایو آیا موږ بریالي شو یا ناکامیږو، نو زه وایم موږ ډېر بریالي وو خو ماموریت لا ختم شوی نه دی.
په هدسن څیړنیز مرکز کې د جنوبي او ختیځې آسیا د څانګې رئیس او په امریکا کې د پاکستان پخوانی سفیر حسین اقانی وی تر کومه چې د طالبانو د حاکمیت په ارتباط مطالعه کوي، په دې خبرې پوهیږي چې د پاکستان حاکمیت په افغانستان کې د امریکا حضور موقتی باله.
Immediately after 9/11
the September the ulasme la bridunu samdisti rusta general parvez musharraf da ta manalar la che amrikayan ba afghanistan ki dogde modela para patishi pa amde waje haghe de tolo amaliyato da para zamina sazi wakla haghe da se fikr kawa che amrikayan ba pa tsum yashto ki wuzi aw pakistan ba afghanistan de khpal qalamraw pa control ki rawali.
خو د جمهور رئیس ترامپ حکومت وی دوی په افغانستان کې د بری د پاره هر څه په اختیار کې لري، مګر دوی د منل شوی بریا د پاره ډیر محدود وخت لري.
د واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
د امریکا په متحده ایالاتو کې تل ویل کیږي چې هیڅوک حتی ولسمشر له قانون څخه اوچت نه دی، خو که ولسمشر جرم وکړي نو څه پیښیږي؟ دا پوښتنه له تیر اونۍ را په دې خوا ځکه مطرح کیږي چې د امریکا د ولسمشر یو وکیل مایکل کوهن د ټاکنیزو کمپاینونو په مالی چارو کې په درغلیو اعتراف کړی. نور تفصیل په دې راپور کې واوري.
جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په لویدیز ورجینیا ایالت کې خپل پلویانو ته د وینا پر مهال د هغو قانوني مشکلاتو په اړه څه وویل چې دای ورسره مخ دی.
زمونږ د ادارې د کار پر مهال امریکا بیا ګټونکې ده او په ټوله نړۍ کې امریکا ته درناوی کیږي. امریکا تر هر څه لومړی ده.
خو په نومبر میاشت کې د منمهاله ټاکنو پر نږدې کېدو سره په درغلیو د ولسمشر ټرمپ د پخواني مدافع وکیل مایکل کوهن او د کمپاین مسؤول پاول مانفورد تورنېدو مخالف ګوند دیموکراته د فشار نوي وسیلې ورکړې دي.
If my Republican colleagues remain silent.
که زما جمهوریت غوښتونکي همکاران غلي پاتې شي نو ګوند د فساد د فرهنګ د شریک په توګه چې د اوسني ولسمشر شاوخوا تاو دی بدل شي.
د چارو کارپو پال شیف برمن وای د کمپاین په سرغړونه کې د جمهور رئیس ټرمپ ممکنه خیلتیا چې د کوهن لخوا ادعا شوی کولی شي نوموړی له قانوني خطر سره مخ کړي.
نوموړی اوس غیر متهم شریک دی خو کېدای شي چې متهم شي. اوس پوښتنه دا ده چې آیا بر حال جمهور رئیس کېدای شي د جنایي جرمونو له امله تورن شي؟ واضحا دی کېدای شي مؤاخذه شي، خو دا به تر هغه وخته ستونزمنه وي چې جمهوریت غوښتونکي په دواړو مجلسونو کې اکثریت ولري.
اخوا د چارو شنونکی اریک ټاکر وایي چې په جنایي مواردو د ولسمشر تورنیدل امکان نه لري.
د جاست ډپارټمنټس افس لیګل کونسل د او ال
سی د عدلي وزارت د حقوقي شورا دفتر په دوه لیکونو کې دا نظر واضح کړی دی چې برحال جمهور رئیس نشي تورنیدلای. همدارنګه موږ ته د جمهور رئیس مدافع وکیلانو لخوا ویل شوی چې د مولر ځانګړی تحقیقاتي کمیسیون هم همدغه لارښو تعقیبوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د اساسي قانون لمخې کانګرس کولای شي برحال جمهور رئیس د خیانت، غلا او نورو لوی مالی سرغړونو له امله احضار او له دندې ګوښه کړي. په 1991 کال کې د هغه وخت جمهور رئیس بل کلینټن له مونیکا لوینسکي سره د اړیکو په تور د درواغو له امله مؤاخذه شو.
I want you to listen to me. I'm going to
say تاسو غواړم چې ماته غوښ شي او دا بیا تکراروم. مال مونیکا لوینسکي سره جنسي اړیکې نه درلوده.
مس لوینسکي
او کلینټن د سنا په غونډه کې وبخل شو. اما په 1904 کال کې پایله د هغه وخت جمهور رئیس ریچارډ نیکسن ته بل ډول و.
زه به سبا غرمه د جمهور رئیس په توګه له دندې څخه استعفا وکړم. زما مرستیال جرالډ فورد به د ولسمشر په توګه د لوړ مراسم ترسره کړي.
نیکسن هغه مهال د دندې د پریښودو پریکړه وکړه چې کانګرس د واټرګیټ د رسوایۍ په اړه د هغه مؤاخذه کول پیل کړل. بلاخره که ولسمشر ټرمپ په کوم جنایت تورن شي نو د هغه برخلیک به د کانګرس او خلکو لخوا وټاکل شي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 نیوي اف ام 3.15 د انټرنیټ لارې پښتو وی او ای ډاټ کام.
په خوست کې د کرکټ ځنې لوبغاړي وایي چې اوس تر ډېره بریده له افغاني تولید شویو بیټونو څخه ګټه اخلي. په دغه ولایت کې د کرکټ بیټونو د تولید کارخانه چې په دې وروستیو کې فعاله شوې ده د افغانستان ګڼ شمېر ښارونو ته خپل تولیدات ورکوي. د آشنا راډیو خبریال ابراهیم رحیمي په همدې هکله راپور رالیږلی دی.
د بیټونو جوړولو دغه کوچنۍ کارخانه خوست ښار ته نږدې په یوه کرایي کور کې فعالیت لري. دلته یو شمېر کسان لیدل کېږي چې د لرګیو په اره کولو، تراشلو او د ځینو نورو چارو په ترسره کولو لګیا دي. په دې کارخانه کې د کرکټ څلور مختلف ډوله بیټونه جوړیږي. په منځنۍ کچه د ورځې 150 بیټونه تولیدوي. د دې کارخانې پر فعالېدو شاوخوا 4 میلیونه افغانۍ پانګونه شوې.
د خپل لرګی چې په افغانستان کې پیدا کیږي د سپیدور تای خو سپیدور کې هغه رخ سپیدور د یخ وطن سپیدور نو ډیر لرګی چې د میګي بامیان نه روري غزنی نه روري د نره مولنه چې کیم دی دغه د لوسته چې کی جوړیږي بیټ د خپل ایس وخت میګي پاکستان نه روري د بډین شول د میګي پاکستان نه روري خو اصلي کور چې مهم شای می خپل افغانستان کې لکه لرګی مهم شای افغانستان کې پیدا کیږي.
د کرکټ لپاره د بیر جوړولو د دغه کارخانه مسؤل ارسلان خان وایي چې پر خو سربیره د پکتیا، پکتیکا، کندهار، هلمند، ننګرهار او د کابل مارکیټونو ته هم په کافي اندازه بیټونه عرضه کوي. ارسل خان زیاتوي چې په خوست کې د بیټونو په تولید سره د کرکټ لوبغاړو ته دا زمینه برابره شوه چې خپل تولید شوی بیټونه په کمه بیه او ښه کیفیت سره ترلاسه کړي.
کیفیت ډېر ښه دی ځکه چې کیم لرګای د بیټ د پاکستان نسی او وزن لري. دلته چې کیم لرګای تولیدیږي یو خو سپین دی، افغانستان کې چې کیم لرګای دی یو وزن نه لري، سپک دی، خلک دې په خاطر خوښوي ډېر. کیفیت لحاظ هم ښه دی او بل لرګای چې دی درنولی ډېر لري، وزن لري.
محمد رحمان په خوست ښار کې د سپورتي لوازمو دوکان لري خو ډېر سروکاري د کرکټ لوازمو سره دی. د آشنا راډیو ته وویل چې د پاکستانی بیټونو پر ځای په کور دننه تولید شوي بیټونه ښه مارکیټ لري.
لکه پاکستان چې کوم بیټ راځي هلته یو بیټ چې دا 900 یو قیمت لري او په یو بیټ باندې نو سبا وخت کم از کم چې کم خرچا پرې راځي نو 200 روپۍ نه کم خرچا نه پرې راځي. دلته بیټ چې دا موږ ډېر ښه بیټ چې تر ټولو ښه کوالټي چې پاکستان ډېر ښه بیټ وي موږ د 200 د 600 روپۍ نه مجرم دی ورکړی اوس پر مارکیټ ته او ښه بیټ دی.
په دې ولایت کې د کرکټ یو لوبغاړی عبدالاحد د سپورتي لوازمو په یوه دوکان کې د ځینو شیانو په پیرالو بوخت و. دا د تیرو 8 کلونو راهیسې کرکټ کوي خو دا ټوله موده یې له بهره وارد شویو بیټونو کار اخیستی. عبدالاحد آشنا راډیو ته وویل دا دوی ته د ویاړ خبره ده چې په خپلو تولید شویو بیټونو د کرکټ لوبه کوي. د نور لوبغاړي هم د خپلو تولیداتو پیرالو ته ورو بلل.
دغه بیټونه چې دی یو طرف ته خپل خوستي تولیدات چې خپل خص کې جوړیږي او بل طرف ته کیفیت ښه دی. مخکې چې موږ دغه بیټونه د پاکستان نه برتلل قیمت به هم لوړ وو او متدال به هم زره و چې دا بیټونه دی ماشاءالله موږ خپل خص کې دا تولیدیږي نو موږ ډېر ته ناراضه یو خوشحال یو چې دا بیټونه موږ ته موږ لپاره تولید شول دلته او ډېر ښه کیفیت لري.
دا یوازې د کرکټ بیټونه نه دي چې په کور دننه ورته تولید زمینه مساعده شوي بلکې لستوندو سره سره په دې وروستیو کلونو کې په ډیرو برخو کې پانګونه شوې او تولیدات یې د افغانستان زیاترو مارکیټونو ته عرضه کیږي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د افغانستان د ملي امنیت د شورا رئیس محمد حنیف اتمر له خپل یوزفینا استعفا کړې ده او جمهور رئیس اشرف غنی استعفا قبول کړې. په ځای په واشنگټن کې د افغانستان سفیر حمدالله محب ټاکل شوی دی. نن د شنبه پورز جلال آباد د ښار په 15 ناحیه کې شاوخوا 10 بجې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د سیمه ییز دفتر مخته په 14 کې 2 کسه وژل شوي او 4 کسان زخمیان دي. د انتخاباتو کمیسیون وایي چې په کابل کې د تړل شوي دفتر دروازې بیرته پرانیستل شوي دي او د کابل بانک د پخواني مشر او پانګوال
شیرخان فرنود کورنۍ له حکومت نه د هغه د مړینې د اصل علت د معلومولو په خاطر د تحقیقاتو غوښتنه وکړه.
درنو اوریدونکو، ستاسو د روغتیا او سوکالۍ په هیله زموږ اوسنۍ پښتو خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بلې دغه خپرونې پورې اجازه غواړو. د خدای په امان.